ول عالم دا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولیدلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه لارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه. وخت مو په خیر. ذات الله خو غنای مو تاسې هندار خبرونه اوري. د جرمونو نړیواله محکمه وايي د طالبانو د مشر حبیب الله خونزاده او د دې ډلې د ستري محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو امر صادرول غواړي. د دې محکمې په اعلامیه کې د طالبانو مشر اخونزاده او د قضایي برخې تر ټولو لوړ پوړي چارواکي حقانی پر بشریت ضد جرمونو تورن شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمې د لوی سرنوال کریم خان دفتر د پنځم په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کی د دوی د سیړنو لمخې د طالبانو مشر مولا حبت الله او د دې ډلې د ستري محکمې مشر عبدالحکیم حقانی له 2018 کال راهیسې د بشریت ضد جرمونو او د ښځو او نجونو په وړاندې د پراخه تبعیض په تور تورندي. په اعلامیه کې ویل شوي دوی د بشریت ضد جرمونو او د افغان نجونو او ښځو د ځورونې مسؤولین دي. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال ویل چې دا ځورونې د 2018 کال د اګست 15 څخه تر نن ورځې پورې دوام لري. ښځې او نجونې چې له ښوونځیو، پوهنتونونو، کار، تفریح او ورځنیو چارو منع شوي دي، نږدې هره ورځ د نارینهوو تر څنګ ځینې ښځې هم د ځینو تورونو له امله په محضر کې په درو وهل کېږي. د جرمونو نړیوالې محکمې یاره پرېکړه په نړیواله کچه له ځان سره بېلابېل غبرګون نه درلودل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د حبیب الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی اړوند جرمونو نړیوالې محکمې د نیولو غوښتنه په افغانستان کې د حساب ورکولو لپاره یو مهم ګام بللی دی. بلخو د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی رئیس د جرمونو نړیوالې محکمې له لوري د مولوي حبیب الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادرولو باندې خوښي ښودلې او د افغانستان خلکو ته مبارکي ورکړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وزیر ندا محمد ندیم په یوې دینی مدرسه کې د وینا پر مهال د جرمونو نړیوالې محکمې د لوی څارنوال له لوري د مولا حبیب الله د نیول کېدو غوښتنه غندلې او ویلي چې طالبانو که بهرنیان فشار هم راوړي دوی به شریعت پلي کوي. بلخوا د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د جرمونو نړیوالې محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د حبیب الله خون او د عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه سیاسي هڅول شوې موضوع یادوي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویلي چې دا د نورو پرېکړو په څیر له عادلانه حقوقي بنسټ څخه بې برخې دي. موږ هم د تهران راډیو اوسنۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده، خو مخکې تر دې چې بحث ورشو یو ولنډه دمل رو بیرته راګرځو. دوستانو یو ځل بیا هم خرغلاس تاسو له تهران ریډیو هندار خبرونه اوري چې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ غوښتنې چې د طالبانو د مشر او د دې ډلې د قاضي القضات د نیولو وړاندیز کړی په اړه ځانګړې کړې ده. خبرونه کې سره د افغانستان د ملي دفاع پخوانی سرپرست وزیر حقله شاه محمود میاخیل او د سیاسي چارو شمنکای مفتي محمد انور میلمانه دي. خپل دواړو میلمانو تاسو ته خرغلاس وایم. ستړي مشي په خیر اغله ډیر مننه چې باس کې له موږ سره حاضر شوي. میخیل صاحب، له تاسو نه بحث پیل کوو. د جرمونو نړیوالې محکمې غوښتنې ته په کوم نظر ګوري چې د طالبانو مشر او قاضي القضات د نیولو وړاندیز کړی دی، آیا دغه چاره به په تطبیق او اصلاحاتو رامنځته کولو کې مرسته وکړي؟
په تیرو شلو کلونو کې او یا د طالبانو د مخکنی دورې نه تر اوسه پورې او په خاصه توګه په تیرو څلورو کلونو کې طالبان د بشری حقونو ډېرې سرغړونې کړې دي. د انفجار او انتحار نه نیولې او په خاصه توګه په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان په نیمایي نفوس باندې د هغې او د هغه حقه حقوق چې هغه تعلیم ده او د کار او ژوند ده د هغه دریونه اخیستل شوی ده. نو دا پخپله یو لوی بشری ناورین د افغانانو لپاره ده په راتلونکو کلونو کې او سرغړونه ده. او دغه سي سرغړونه د دنیا په هیڅ یو ملک بل چې هغه کې اسلامي هوادونه دي او کې غیر اسلامي دي وجود نه لري. نو په دې خاطر باندې دنیا اکثریت هوادونه او یا ټول هوادونه تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي او دا یو مهمه مسله ده. نو په دې خاطر باندې د دنیا او د طالبانو همدارنګ د طالبانو او د خپل د افغانانو ترمنځ فاصله زیاته شوې او دا ورځ تر ورځې زیاتیږي. په یو هیواد کې چې قانوني حکومت نه وي، هلته ولسي مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نه وي، نو طبیعي خبره ده چې د افغانانو وضعیت به ورځ تر بلې خرابیږي. نو ځکه افغانان په کل کې د طالبانو د کړنو نه چې په تیرو څو کلونو کې کړي دي او یا په خاصه توګه چې په تیرو څه کم څلورو کلونو کې قدرت ته راغلي دي، په داخل او په بهر کې افغانانو وغندلي دي او هم نړیوال وغندلي دي. البته په داخل کې څوک ډېر څه نشي کولی، خو حتی د دې خپل بشران چې کوم یو دي هغه هم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ک موجود وی او د هغه و دستر بحکمې مشر چې کوم یو ده مولوی عبدالحکیم، د دې و دا پریکړه چې خونځي بند کې نه په کراتو کراتو غندلې دي. تاسو د سراج الدین حقانی هم درنګه د باستانګزی او د نورو خبرې اوریدلې دي چې دا نه دینی جواز لري نه بل کوم هیله دې د پارشته ده، نو دا باید بیرته شي مکاتب.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د ملي دفاع پخوانی سرپرست وزیر هغه شاه محمود میخیل. مفتی صاحب محمد انور د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان سرپرست حکومت پر رهبر او د سترې محکمې د مشر د نیولو غوښتنه کړې. تاسو دغه پریکړه څه ډول ښکاري او په کوم نظر ورته ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حمد المسلم اما بعد، اولئک کالانعام بل هم اضل. الله تعالی قرآن کریم کې د کفارو اړوند یادونه کوي، وایي دا په مثل دی حیواناتو دي، بلکې له حیواناتو نه هم ګمراه دي. نو څوک چې خالق د دغه مخلوقاتو هغه مسلمانان دي که کافران دي، هغه د یو چا اړوند ښه پیشبیني او ښه تعریف کولی شي. نو له کفارو نه عموما موږ تاسو ته معلومه ده د جرمونو نړیواله محکمه هغه د کفري هیوادونو د کفري قوانینو په رڼا کې او د کفري یا خصوصا د غرب هیوادونو په پشتیبانی باندې چلیږي. نو دوی نه د بشر د حقوقو تعریف یا د بشر د حقوقو دفاع او یا د بشر د حقوقو نوعیت اړوند د دوی نظر اهم بلل یا پر ځای بلل د مسلمانان ځان ته دوکه ورکول دي. او بیا په داسې حالاتو کې چې په تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې امریکا او د امریکا متحدین د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په لکاو د دوی هغه د جګړو او د دوی د غرور او د تکبر د اقداماتو په وجه باندې په لکاو خلک شهیدان سول او په میلیونو خلک هغه مهاجر سول، په میلیونو خلک هغه بے کوره بے اسری سول. دیغو په مقابل کې نه د امریکا کوم ولسمشر یا د غرب یا د امریکا د متحدینو کوم ولسمشر، نو وزیر، نو وزیر دفاع، نه د استخباراتو رئیس، نه په محاکمو باندې په دا یو څه شي باندې هم نه کومه نړیواله محکمه تر سره سوله، نه چا غوښتنه وکړله. په داسې حالاتو کې له دوی نه داسې توقع کېدل، د خیر توقع کېدل او یا د عدل او د انصاف توقع کېدل، او یا له دوی نه دا تمه لرل چې دوی به حق حقدار ته وسپاري، د ځان ته دوکه ورکول دي. او دغه سې محاکم او دغه سې ادارات به موږ وایو، او یا دغه سې موسسې به موږ ورته دوی ته موږ موسسې هم ویلی سو. دا صرف هغه د هیوادونو د ابرقدرته هیوادونو د شخصي اغرازو د شخصي غوښتنو د فشارونو لپاره جوړې شوې. دوی چې څه فرمان ورکوي، یعنی ځکه ډوډۍ دوی ورکوي، نو انان کنان دي هڅه فرمان دي هڅه فرمان چې دوی ورکوي هغه فرمان مطابق به دوی اقدامات کوي، په هغه باندې به تحقیق کوي، د غړوند باید دوی غوښتنې موافق فیصله کوي. او بل داسې محکمه تر اوسه پورې موږ داسې محکمه چېرته لیدلې هم نه ده چې په محکمه کې یو جانب توار ورکړل شي او بل جانب شي هغه بالکل حضور ونه لري، هغه بالکل کیونه پوښتلی شي، هغه نه وجه ونه غوښتلی شي، هغه نه هغه د ټولنې د فکر او د دین او د عقیدې او د کلتور موافق هغه شی ملحوظ نه کړلی شي. دا یو څوک فیصله کوي نو دا بیخي زیاته جالبه ده. یعنی د نړیوال کوم قانون چې دي په هغو قوانینو کې هم داسې نسته چې یو څوک د هغه جانب مقابل د حاضر نه وي یا هغه د خپل ځان صفایي نه وي ورکړي او دوی دې بیا فیصله.
د سیاسي چارو شنونکی مفتي محمد انور له ځواب راکولو مو نړۍ مننه. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې بیا ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. دوستان یو ځلی بیا هم خرغ لاس تاسې هندره خپرونه اوري. بحث دوام ورکو. میخیل صاحب، د نړۍ اکثر افغانانو ځینې نړیوالو بنسټونو د جرمونو نړیوالې محکمې د غوښتنې هرکلی کړی. فکر کوي چې د افغانستان اوسنۍ واکدارانو په رښتینی ډول فاصلې رامنځته کړي، او څه فکر کوي چې دغه ډول پریکړې به په افغانانو کوم تاثیرات ولري؟
نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې ټولو افغانانو په داخل او بهر کې تر اوسه پورې طالبانو دا کړنې غندلې دي او د دیو باندې فشار راوړلو او بالخاصه د دیو په هغه افراطي مشر باندې فشار راوړل دا د استقبال کوي. اما بیا هم د افغانانو لپاره دا مهمه ده چې څنګه یو مشروع قانونمند ولسواکه حکومت رامنځته شي او هغه کې د دفاع او د انحصار قدرت سیاست نه وي. که دا رامنځته نه شي د افغانستان وضعیت به ورځ تر بلې خرابیږي، افغانان به د فقر سره مخامخ کیږي، د داخلي جنګونو، نیابتي جنګونو او نړیوالو رقابتونو سره مخامخ کیږي چې دا د افغانانو او د سیمې په خیر باندې نه ده.
د افغانستان د ملي دفاع پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میخیل له ځواب راکولو بس کله ګډون مو نړۍ مننه. مفتي صاحب، ستاسې په نظر نړۍ ته څه پکار دی چې د سرپرست حکومت سره تعامل وکړي تر څو د افغانستان خلک له شته ستونزو څخه خلاص شي، او دغه راز خپله سرپرست حکومت ته څه پکار دی تر څو دوی سره نړیوال یو ډول تعامل وکړي او په افغانستان کې شته ستونزې حل شي؟
نړۍ خو په تیرو دوه نیمو پیړیو کې، یعنی تیرو 15 کالونو کې، دغه تجربه بار بار تکرار کړلې او هر واری دوی کې ناکام دي، هغه دوی حیثیت ختمیږي. مثلا که بندیزونه دي هغه د امارت مشران ګرځي، نو دې سره هغه د نړۍ چې کوم دوی د قوانینو یادونه کوي، دوی د اتحاد یادونه کوي، هغه تر سوال لاندې راځي. او داسې دوی د پوتین په خلاف باندې د نړیوالو د پوتین او یا د اسرائیلو د مشر په خلاف باندې د نیولو امر وکړو، هغه ګرځي هیوادونو باندې ګرځي خپل هیواد کې وي، او بیا د هغه په خلاف باندې څوک اقدام نه شي کولای، بلکې هغه خلک چې دوی د دغه محکمو محاکمو باداران دي له هغو سره کینې جګېږي چټېږي. نو دا په دې باندې دال کې چې دوی هغه خپل حیثیت له صفر سره ضرب کړی، او دوی خپل حیثیت ته تاوان رسي. اسلامي امارت ته یا افغانانو ته هیڅ تاوان نه شي رسولی. افغانان الحمدلله اوس پوه شوي دي، نړۍ پېژندلې ده، او دغه تکلیفونه او فشارونه دوی په دې لدینه قوي فشارونه لدینه زیات تکلیفونه، او دا تیر څلوېښتو کالونو کې دوی د اسلام لپاره تجربه کړي دي، او لا هم دغسې فشارونو ته دوی تیار دي او آماده دي. خو د شریعت له یو احکام نه، له یو غوښتنې نه، له یو شعائر نه تیریږي.
د افغانستان څخه د سیاسي چارو شنونکی مفتي محمد انور په بس کې لګډون او زبر کولو مو نړۍ مننه. دوستان، اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له خپلو دواړو مېلمنو ستاسې له ملتیا نړۍ مننه کوم. تر بیا هم په سپېڅلي راز سپارم. الله مو شه.